یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله کړې. همداراز د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم شته، راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته منلې ده چې تر اوسه پورې په دغه برید کې شلو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې مشر جوزف اوټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار برید شوی دی. چارواکو تایید کړی چې په برید کې مرګ ژوبل اوښتې، خو دقیق شمېرې لا نه دی معلوم. د وردګ د ولیوین عبدالرحمن منګل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې افغان پوځیانو درې تنه انتحاري حمله کوونکي مخکې له دې چې هغوی برید ترسره کړي ووژل.
نن سهار ونیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې، البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه کتاب باندې موټر بم چاودنه شوې ده. درې ځمرګي بریدګر د زړورو افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمه ییزې قطعې ودانۍ ته زیان رسېدلی چې تلفاتو او د شهیدانو او زخمیانو جزئیات به له تاسو سره وروسته شریک شي.
د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې نننۍ برید د څلورو بریدګرو په وژل کې 2 سره پای ته رسېدلی، خو څه باندې شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده. یو روغتیایي چارواکي اسوشیتد پرس خبرې ایجنس ته تایید کړی چې 12 کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسلوالو لومړی د هاموي ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا یې د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او دې کار ته به دوام ورکوي. باجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل او پلاوی پرون پر اولپنډی کې له باجوه سره لیدلی دی. د بیان له مخې جیو ستراتیژیک مسایل د سیمې امنیت او د افغانستان سوله او بخلاینه د بحث موضوع ګڼي وي. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت د امیر اختیار رئیس ګل احمد شاه لکڼوال ازادي راډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,10,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
د دلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. د دې لپاره د امیر اختیار ریاست خپل آمادګي نیولې ده. د آمادګۍ په برخه کې مونږ هدف وړ مشومون 3,10,000 شپږ او 5 مشومان دي. موږ د دې څخه زیاتو مشومانو ته چې 3,10,000 مشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو. هر کور هر دروازې ته دغه نفر رسیدي.
د خوست امیر اختیار چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسین د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه. د امیر اختیار وزارت معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو یو وشت مثبت پېښې ثبت شوې دي چې ډېری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. سمو ژغلا زده راډیو ری اسرائیل وای په سوری کې د ایران په قدس ځواکونو هوایی برید کړی دی. د اسرائیل پوز نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوری کې د ایرانی پوځیان اهداف وشته دي. اسرائیل تر دې څو ساعت مخکې هم د مشک نړیوال هوایی ډګر ته نږدې هوایی بریدونه کړي وو. اسرائیل همدارس سوریایي ځواکونو ته ګواښ کړی چې د اسرائیل د خاورې یا پوځ پر ضد له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. هم اسرائیل او هم سوریه په یو بل د متقبلو هوایی او راکټي بریدونو خبرداری ورکړی وو. له دې رپورټونو سره په یو وخت کې د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویل چې د دمشق په جنوب کې په هدف ګرځیدلې سیمه کې د ایرانی ځواکونو او د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو ډیپو غانوې. ایرانی چارواکو تر اوسه د اسرائیلي پوځ د بیان او د تازه بریدونو د خبر پاړه خبرګون نه دی شوتلې. او وروسته خبر ده چې لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. بیروت دغه ورځ د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تیره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیا څلورمې کلنۍ غونډې د پرانستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنولو لپاره زمینه برابر کړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. یوې وسله والې ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوه قطعه حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله تلفات هم لري.
نن سهار اوه نیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتره کې البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه قطعه باندې موټر بم چاودنه شوې ده.
اجرایه ریاست وایي چې د وسله والو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لا هم امکان نه دی برابر شوی. د ولسمشرې د انتخاباتو د کاندیدانو د ترکیب او د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه د خلکو نظریات ته مو هم یوه کتنه کړې او په دې اړه یو تحریلي راپور لرو. د خبرونې په جریان کې نور موضوعات هم لرو.
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو رایې خرڅې سولې واخیستلې سوې.
دا د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ د ویاندې مروي امینی اواز دی چې د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام زمرایا زما حق کې مو له نورو چارواکو سره ترڅنګ خبرې ورسره کړې دي. زمرایا زما حق د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. ازادي رادیو خبرونه اوري او اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع راخلو. چارواکي وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د خاص کټه پر ځواکونو موټر بم حمله شوی او په دې جریان کې افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لهم اوخته ده. د میدان وردګو ولایت د والی عبدالرحمن منګل لقوله په راپورونو کې ویل شوی دی چې برید نن سهار شاوخوا 2 بجې پیل شو او په دې ترڅ کې افغان سرتیرو ته مرګ جوړ له اوخته خو پاره کرا معلومات نشته. به همدې حال کې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کټه ځواکونه وژل شوی او ټپیان دي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې د خاص کټه پر ځواکونو موټر بم برید شوی او پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ جوړ له هماړولې. د میدان وردګو ولایت مقام ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار شاوخوا 2 بجې شوی چې پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړ لا وشته. خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د والی ویان وایي موټر بم لومړی امنیتی ځواکونه کشف کړي او ورسته چاودنه کړي. هغه وایي د پیښ په ځای کې درې نور ځانمرګي بریدګر هم د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمن زوړل سوي دي.
دوشنبه سهار ونیم بجې شوخه د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې د ملي امنیت یو سیمه ده. موټر بم چلدنه شوی چې د دنمارک برزګرو یو موټر د افغان نیتی دوکون لخوا خطر شوی او د پیښځای کې هم چېرن درې د د امنیتي او د پیز دوکون لخوا ویل شوی دی. خو دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزې پټې وډلې ته زیان رسېدلی چې د همدې وجې په د تلفات او ټپیانو جزیات وروسته به انشاءالله تاسو سره شریک شي چې پرې پرې معلومات نشته.
پرام جی محل د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کې تیز واکونه ته مرګ جوړ بلاوشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ول چې لمړی ځان مرګ بریدګرو هم یو ټانک د ملي امنیت د خاص کې کم ته دنه نکړي او هلته 14 نور کړي. نو موړی وایي د یادې 14 پر محل د رجیرش پوری د ملي امنیت کسانو ته مرګ جوړ بلاوشته. و تک وای دغه معلومات لا هم روسیا او قرانه دی او په خبره یی شاد لدی تلفات هم نور زیات سی.
نه یو عامه موټر و دغه عامه موټر سره د دروازه ای وهلې د عامه سره آسان نه وتلې د حکومت تعمیر کې د نظامیان دی هم د تعمیر څنګه چالو نه ورکړي ځانته چې تقریبا سره د مرزو لدی څو نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کس عادي سره د دورته د خاله کم ډیر وسیدل او د شاوخه کې سره د زور بلند مرزوب لاړه ولې خطر سره په دقیق ارقام نه دي معلوم شوی دی. پېښې
د پېښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او ویلې دي چې په یاد پېښې کې افغان ځواکونه ته مرګ جوړ لاړه ولې.
د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت او چې په میدان خر کې د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه جزئیات اورول. شیبه مخکې مو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره هم د همدې حملې په باب خبرې وکړې او ښاغلی رحیمی وروستي جزئیات راته راکړل.
نن سهار 8 بجې د وردګ ولایت مرکز میدان خار لومړی حوزه کې په یو امنیتي مرجع باندې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یو موټر بم چاودنه کیږي په دغه مرکز باندې. دغه وروسته دوه تنه مهاجمین ساحې ته ننوځي. په ماز دې چې ساحې ته نوځي امنیتي ځواکونه دواړه مهاجمین لمنځه وړي. فعلا ساحه د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. دقیق معلومات چې آیا دغه پېښې تلفات لري که نه لري، که تلفات لري څونه لري، دا معلومات به وروسته له تاسو سره شریک
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې د میدان ښار د حملې په اړه یې جزئیات اورول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره لا هم امکان نه دی برابر شوی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون د خبرې نن له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولي. ښاغلی خلیلزاد د جنوري له 8 څخه سیمې ته خپل سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللي او ویلي دي په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفر د افغان سولې په اړه د سیمیز اجماع د پیوړی کېدو په برخه کې مثبت وبلل، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دا زمینه سازي نه ده شوې. مستمر ده چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولې شي پر پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه د پاکستان په عمل کې بدلون نه راغلی. سره دې چې د بهرنی چارو وزیر کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړې، مګر دا ژمنې اوس عملي کېدل غواړي.
خغلی خلیل خغلی خوزون ویل کا څه هم زلمی خلیلزاد پاکستان د سفر جزئیات افغان حکومت سره نه دی شریک کړي، خو خیلمندی و خو د چ خغلی خلیلزاد به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد تر سولې وی. خغلی خلیلزاد د جنوري لاتمه څخه سیمه ته سفر پیل کړي او چې په ترڅ کې عربي متحده امارات، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد تیر مخام پر خپل ټوئیټر پاڼه په پیغام کې لیکلی چې سیمه ته خپل وسنې سفر بشپړ کړ او خیلی دنې درلودي. نو موړی ویلی چې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هواد لړول پوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات تر ډیره پډاګنه شول. یو شمیر رسنۍ خبر ورکړي چې خغلی خلیلزاد بنن په قطر کې له طالب استادو سره هم خبرې تری وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو کړه چې سیمه ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو پاړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو ونتوانیدو. خو د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي سیمه ته د زلمی خلیلزاد د سفر د مثبتو پایلو په تمه دي. دغه کمیسیون غړي نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بل اخره بل لار نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولای شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولای.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه تیز بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسانه هم نه ده. یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې وخت به ونیسي، خو هیلمن باید ورته ووسو.
دی وای دا ځل پاکستان د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان په جګړې پاړه د پاکستان د یو شمیر مذهبي ګوندونو نرم دریز په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریز کې بدلون راغلی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند لوی او ای آشنا رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو ته د خغلی خلیلزاد سفر یو لړ بریاوې او نیمګړتیاوې درلودې. له دې ډلې د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي له چین سره غونډه او د افغانستان په سوله کې د مرستې ته د دې هیواد تیارول د دې سفر د بریا په توګه یادیدای شي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو او همغږۍ په برخه کې یو شمیر نیمګړتیاوې هم وي. لخغلی رحیم سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې پوښتلې دی چې د خلیلزاد د دې او نورو سفرونو ترمنځ توپیر څه و؟
تیر سفر چې زلمی خلیلزاد د سینې وک د افغانستان د سولې لپاره د اجماع په پار، هغه سره یو توپیر دا و چې دا وری د طالبانو سره د همغږي له حد ډیر کمه و. که تیر وری موږ تاسو وګورو نو تر ډیره بریده پورې طالبان د سره د په چارو کې همغږي و، طالبانو سره د لیدنه وکړله. دا وار ټینګار دا و چې په اسلام آباد کې پاکستان د په مرسته باندې البته د طالبانو سره په اسلام آباد کې لیدنه وکړي چې طالبانو رد کړله. بل اخ کې بیا وګورو د چین تر د تاګر د بهیر څخه د ملاتړ اعلان او په کابل کې د چین سفیر دا اعلان چې دوی چمتو دي چې د افغانستان سولې د بهیر آسان چاري وکړي. نو دا یو مکس ول سفر په دې اخ او چې په بعضي برخو کې پرمختګونه، خو په ټولو مهمه برخه کې چې طالبانو سره د جوړجاړي بحث او پاغه کې او څه شاته تاګو شو.
دا ځل خلیلزاد په پاکستان کې ډیر پاتې شو. فکر کوي چې پاکستان بل اخر رښتینی همکاري ته اړ شوې ده یا اړ کړل شوې ده؟
سیاست کې هیڅ کله هم د رښتونې صادقانه مرستې یا ملګرتیا بحث نه دی مطرح، خصوصا کله چې تاسو د ګاونډیانو سره تعامل کوئ. هغه دا چې ګاونډي چې په افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي، اما طبیعي ده چې پاکستان د څه ډېرې مودې نه تر فشار لاندې پاتې شوی او د دغه فشار له کبله دوی د ته اړوتي دي چې د افغانستان په چارو کې هغه ناغېړي چې دوی کوله هغې خلاص واخلي او څه مرسته وکړي. خو په عین حال کې دوی بیا هم هماغه خپلې کومې سیاسي موخې چې دي په افغانستان کې د هغو د پاللو دپاره اوس هم په لوبو کې ښکېل دي. دا خبره زه په دې اړه ځکه کوم که تاسو وګورئ د طالبانو سره د امریکې تیر د مې میاشت نه چې د امریکې د باندنۍ چارو مرستیالۍ له سویل ناستې درلودې، هغې نه تر اوسه پورې په قطر کې ښې خبرې روانې وې. خو یو دم دا کیسه ابوظبي ته واوښته او د ابوظبي نه اوس په اسلام آباد باندې تمرکز کېږي چې دا خبره د طالبانو د خفګان لامل ګرځېدلې ده. دنان منګورو چې دوی کوشش کوي چې امریکایانو ته داسې یو څه ورکړي چې دوی قانې کړي چې موږ ډېره مرسته کړو، خپل صداقت دې ظاهر کړي، خو په همدې ترس کې دوی غواړي چې دغه ټول بهیر هم تر خپل سوري لاندې راولي. لیکن دا چې پاکستان ډېر جدي فشارونو لاندې دی، نو هیله کېږي چې د افغانستان ډیپلوماټیک چینلونه وکړی شي او خلیلزاد د دوی د مانورونو ته متوجه وساتي. او همداراز خلیلزاد چې پاکستان نه په اړه باندې پوره کافي معلومات لري، د هغې په رڼا کې خپلې پرېکړې سمې وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په یو کال کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې زیات پرمختګ شوی. دغه وزارت وایي اکبر رستمین آزادۍ راډیو ته وویل روان کال کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې لسګونه د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول 4900 میټریک ټنه د چرګانو غوښه تولیدوي. د نوموړي په خبره اوس په دې برخه کې کورنیو تولیداتو سره د هیواد 50% اړتیاوې پوره کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کور دننه د چرګانو د فارمونو له جوړېدو سره د پاکستان د بی کیفیت غوښو او زړو چرګانو رواردیدل بند او په دې توګه افغان ښځو ته د کار او اقتصاد د پیاوړتیا ښه زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د نیمروز ولایت په ګمرک کې د سوداګریزو توکو د وارداتو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د نیمروز ولایت په ګمرک کې د کرنیزو درملو د لابراتوارونو د نه موجودیت له امله سوداګرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې توکي راوړت کړي. د متشبثو علي بورډ د معلوماتو مخې نیمروز ولایت له ایران، هند او عربي اماراتونه کرنیز درمل راوړديږي چې له دغه ولایت نه بیا کندهار، هرات، زابل او کابل ته هم رالېږل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په تیجه وتی. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ ډیر سپوله، یو یورو 50 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ تلويخ پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ نوي پوله، زر هندۍ کلداري 1000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اسرایلو پوځ تایید کړی ده چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې اسرایلو په نادره توګه پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. دا موضوع اجمل اند تعقیب کړی ده. دا اوس په سټوډیو کې را سره دی او په دې اړه ترې نور جزئیات پوښتم. اند صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. اسرایلو په سوریه کې د تازه بمبارۍ دلیل څه یاد کړی؟
د اسرایلو پوسټ په دې اړه وروسته لاغې اعلامیې خپره کړه چې وایي دفاعي سیستم د ګولان په لوړو کې د اسرایلو په خوا ورتلونکي توغندي شنډ کړي دي. که څه هم په څرګنده دلیل نه دی ویلی، خو په اعلامیه کې ویلي چې موږ د سوریه په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه کړي. د اسرایلو پوځ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریه وسلوالو ځواکونو ته پر اسرایلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي راغلي، خو اسرایل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور ونه مني.
او انسب د بمبارۍ د تلفاتو په اړه څه ویل شوی دی؟
د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق ریپورټونه ځکه نشته دي چې تر اوسه پورې دغه بمبارۍ او آباد نه دي معلوم. ویل کیږي چې بمبارۍ د دمشق په شاوخوا سیمو کې شوی دی، هوایي ډګر ته نږدې، البته د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې هم یو برید شوی. خو د سوریې د څار ډله چې په برتانیې کې مرکز دی، البته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې دغلته جګړه څاري، دا وایي چې لږ تر لږه 11 کسان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. د اسرایلو پوز په یوې وبخې د سوریې پوز په یوې اعلامیه کې تایید کړی ده چې د نن ورځې په سهار باندې په دمشق کې اسرایلي بریدونه شوي دي او د تلفاتو په اړه د سوریې د پوز په اعلامیه کې جزئیات نه راغلي.
ان صاحب یو رسې پوښتنه چې د سوری حکومت عکس العمل څه ودی د بمباریو پاړه
مهمه خدا و چې باید د ایران عکس العمل راغلی وي، خو تر اوسه پورې ایران عکس العمل نه لري. د سوریې پوځ ویلي دي چې دا توغندې ډېر زیات و او موږ شنکړي دي زیاتره یوازې څوی لګیدلې دي. همدارنګه روسیا چې په سوریه کې بلخ کې له هیواد دی، دوی هم ویلي دي چې لږ تر لږه دیرش اسرائیلي توغندي پر سوریه توغول شوي دي. دوی وایي 15 شنکړي دي او 15 لګیدلې دي.
ډېره زیاته مننه اجمل اندو چې په سوریه کې د اسرائیلو د هوایي حملو په اړه جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو د نیملیکنې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتي سیالیو لپاره د نوملیکنې بهیر پرون بشپړ شو. ورځپاڼه لیکي دا چې د ولسمشرۍ انتخابات به په کوم ډول شرایطو کې ترسره کیږي، څومره به وضع او شرایط ورته برابر وي، او په انتخاباتي کمیسیونونو کې به بدلونونه راشي او کنه بیل بحث دی. خو کوم کسانو چې سیالیو ته نومونه ولیکل، دوی د هیواد د وضع او روانو مصیبتونو په کیسه کې هم نه دي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دوی دې ته ډېره بیړه لري چې عملاً دغې پروسې ته ورننوځي. په ځانګړي ډول د ولسمشر غني پرونی خبرې دا ښیي چې هغه په هر صورت د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کوي، که یې پایلې هر څه راووځي خدای په نوموړي پروسه کې د خنډ او ځنډ ځای نه ویني. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د ریاستي نظام پلویان دي او یو شمیر نور بیا صدارتي یا نیمه صدارتي نظام غواړي. خو د سرمقاله لیکونکو په خبره د تعامل موضوع دا ده چې په تیر حکومت کې چې د اساسي قانون له مخې ریاستي نظام و هم ټول واک د ولسمشر سره وو، او اوس چې ریاستي نظام دی هم فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزي او محمد اشرف غني د ولسمشرۍ دورو ته په پام سره دا ویلی شو چې آن د ولسمشر مرستیالانو لازم صلاحیت نه درلود او دا نمایشي کرسۍ وي. د سرمقاله لیکونکو باور مرستیالان باید سر لووسه خپل اجرایی صلاحیتونه مشخص کړي او په دې ځان پوه کړي چې په راتلونکي حکومت کې به څه صلاحیت او رول ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دغه کاندیدان خپلو خلکو او هیواد ته د سترو او ریښتینو خدمتونو لپاره خپلو ژمنو ته بیا د عمل جامه ورواغوندي او د پلي کولو وړتیا، اهلیت، کفایت او ظرفیت ولري. سرمقاله لیکونکي لیکي ولس د همدې تمه لري، خو په خبره ډېرې دغه کاندیدان د بری هیڅ چانس نه لري، بلکې یوازې د ناوړه استفادې او ناوړو معاملو له مخې د ملي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره ځانونه کاندید کړي دي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه فیزی د کندهار ولایت ترنده بل سوالینه ټلیفون پرکشن د ازادي رادیو نه لري. مننه کوم چې زموږ څنګه خپل ورته چارواکو پر رسیدي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په نننی شه وخت کې دغه بوز موږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخ کې وبور کول اونڅه نه تور کولای ځکه دم کول د خاورې و د خړې د سوي دي. نو دم دې خړې و ډېر خاورې نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولک مشر کرزي په دوره کې پیسې پر دا باندې راووتل، خو مکالستانه چې کاروم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان شو هغه هم ورک شو بیا نو څه یاد. نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلي بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلي د بند نه ټول کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د اوبو لاندې دي هغه خو د روان اوبو استفاده کوي. هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د زادم زیا خدای برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. السلام
علیکم. نور افغان د پکتیا ولایت سمتنه ورسره د اسلام خیر کلی لا تاسو ته خبرسکیا د اشرف غنی خو پریک ده د کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جنګ او د سمتنه ترمن چې سر کیلومتر تر رسی کی دا سړک منځور شو دی. بودیجه هم ورته منظور شوه دی و ملیون په شاو خو کې خو بد وخت نه چې د باز خلکو له خوا د روسه پورې ورته کوم اهمیت نه لري ورکر شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي. فقط یوازې خام جوړ کړی دی نور په مغز پورې کړی. که زموږ دغه اواز د رادیو د لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ور ورسول شي مونږ به د تاسو نه ډېر مننده یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ماسپښین دولس بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د څلورو بجو په پروګرام کې به په یو راپور کې واورئ چې راتلونکو ولس مشري انتخاباتو ته د نوماندانو نوملیکنه د ولسي جرګې د یو شمیر غړو او خلکو له هیلو او شکونو سره ملده. د ولسي جرګې منشي میرداد نجرابی نن ازادۍ رادیو ته وویل دی او نور وکیلان هیله لري چې هغه شعارونه چې نوماندانو ورکړي او له دوی به یې له بریا وروسته عملي کړي. د کابل یو شمیر خاریان ځینو نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري. دا تحلیلي راپور د ازادۍ رادیو د څلورو بجو په خپرونه کې خپریږي. په دې خپرونه کې مو خپور نشو کړی، له تاسو بخښنه غواړم. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ د ولی ویان په تازه سرګندونو کې ویلي چې د نن سهار په برید کې د ټپیانو شمیر ډیر دی، خو نوموړي د وژل شوي او ټپیانو دقیقه شمیره ور نه کړه. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار ډله ییز برید شوی دی. یو روغتیایي چارواکي بیا اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته تایید کړی چې 12 کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسلوالو لومړی د هاموي ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړي او دې کار ته به دوام ورکړي. باجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,10,000 تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي. اسرائیل وای په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایی برید کړی دی. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایراني پوځیانو اهداف وویشتي دي. اسرائیل تر دې 3 ساعته مخکې هم دمشق نړیوال هوایی ډګر ته نږدې هوایی بریدونه کړي وو. او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو د سهار له د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادۍ رادیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. اوس هم د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق واوري. زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28 انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. دغه پروګرام د کابل ولایت د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. بل اخر له څو میاشتو ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ولایت د رایو لومړنی پایلې اعلان کړې. خو د کابل ولایت یو شمېر معترض کاندیدان وایي چې د انتخاباتو کمیسون له لوري اعلان شوی پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پخوانی پریکړې له مخې د دغه رای باطل اعلان شي. بلخوا انتخاباتي کمیسیونونه وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو سره دې ثبت کړي او د قانون په چوکاټ کې به وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمېر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړل چې له ملي پروسې سره خیانت کړي او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسیون له لوري لومړني اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسیون پریکړه چې لمخې د کابل رای باطل سوي به پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورت میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د خزو په ګډون 804 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړل چې دا سیاستنات په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسیون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رای په بدل کې له 200 تر $300 اخیستې. صدیق منصور انصاری چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس په 15مه د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل. خو انتخاباتو کمیسیون یې پریکړه ونه منله او د جمهوری ریاست په منځګړیتوب د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسیون لګول سوي تورونه رد کړل او یې ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسیون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال نه ورنه دي کولای شي د شکایت کمیسیون سره تر 3 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې وختونه دي چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چا ته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي. فکر نکرم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانون لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخص کړو چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
موتریزو کاندیدانو ګواښ وکړ کې غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام شوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني. درنو اوریدونکو راپور مو واورید چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولې دغه پایلې په ځان اعلان کړي. آیا پایلې شفاف دي؟ یو شمېر کاندیدان د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه صلاحیت لری چې دغه پایلې باطل اعلان کړي. دغه ټول موارد مو په همدې بحث کې څېړل چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب را سره میلمانه دي. میلمانو ته ښه راغلاست وایم. مروه جان، کده راته وایي چې د کابل ولایت لومړنی پایلې اعلان شوې، تاسو له نظر دغه پایلې څه ډول پایلې وې؟
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو ای خرڅې سولې واخیستلې سوې. وروسته له تقریبا 3 میاشتو موږ لومړنۍ پایلې ودرلودې. دا ټولې جدي ستونزې دي او هغه څه چې موږ لیدلي په کمیسیون کې، هغه تقلب، هغه فساد، هغه ټاکنیز جرایم او تقلبونه چې موږ لیدلي دي، هغه که د افغانستان عام خلک ویني تاسو باور وکړئ هغه ډېر کم اعتبار چې په کمیسیون پاتې ده هغه به هم له منځه لاړ شي. خو بیا هم لومړنۍ پایلې اعلان کړلې. وروسته له هغه نه 2 ورځې وخت چې پرون ورځ ختم شو، په هغه کې په لومړۍ ورځ کې یوازې سل شکایتونه ثبت شوی د شکایتو کمیسیون اعلان وکړ کدا شکایتونو کچ لوړ لاړ سی موږ په خبره فیصله ولاړ یو موږ هم د شکایتو کمیسیون فیصله ته منتظر یو چې دوی نهایی لیست اعلان او که پاغه کې بیا هم د ابطال موضوع رامنځته کیږي که باطل سی د هم بیا عدالتي د ځکه په غورایو کې پاک رائے هم شته او که بیا دا حسابیږي او د خلکو د پاک رائے جواب هم کمیسیون نه ورکړي دا هم بیا عدالتي ده دواړه کمیسیون نه همغږي نه لري یو واحد فیصله ته دوی نسی رسیدلی سره تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یوازې 3 موارد د ټاکنو قانون نقصوی ده او د اساسي قانون ماده نقصوی اوس دا کمیشنران د قانون پر بنسټ موږ هیڅ په رسمیت نه پیژنو ځکه هلته په ډیر واضح توګه راغلی دی چې که دا کمیشنران د دغه نافذه قانون ماده نقص کړي او د نورو نافذه قوانینو ماده نقص سي دوی عزل کیږي یعنی د دوی فیصلې د دوی پریکړې د قانون پر بنسټ هیڅ اعتبار نه لري موږ ته
حبیب صاحب وروسته له میاشتو ځنه انتخابات خپلواک کمیسیون دغه پایلې اعلان کړې په دې برخه کې قانون څومره تر پښو لاندې سوی ده
زه فکر کوم چې موږ جدا په دوه اړخونو کې ستونزې لرو یو د قانون په ځینو برخو کې د نشتون د نه صراحت موجودیت دی په بله برخه کې د قانون موجودیت دی ولې د نقص باعث ګرځېدلی دی د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په کامل ډول باندې هم د اساسي قانون د ځینو مواردو د نقص باعث ګرځېدلی دی او هم د انتخاباتو قانون او د هغو طرزالعملونو او لوایحو چې د دوی لخوا جوړې سوي دي له هغې نقص باعث ګرځېدلی دی یعنې په کل کې همدغه د نقص د قوانینو د دې باعث ګرځېدلی دی چې دغه پروسه باندې د خلکو باور راټیټ سي یعنی موږ ولیدل ځینې داسې ستونزې وي چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې وي یعنی خپله په کمیسیون باندې هغه تحمیلي سوي وي او دا ډېره بې عدالتي زه ځان ته بولم که زه دغه ستونزه په کلي ډول باندې په انتخاباتو باندې کمیسیون باندې واچوم البته یو څه چې دوی کولای سو هغه دا و چې باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای یعنی د اساسي قانون د 3 مادې د حکم په اساس باندې د بایومیټریک شتون د رای ریټوب لمنځه وړي دوی باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای او ویلي وای چې موږ بایومیټریک موږ ته د منلو وړ نه دی او که چیرې موږ د تخنیک نه استفاده کوو اول باید دغه خلک روزل سوي وای هغه سافټویرونه یا هغه تخنیکی وسایل چې راوړل کیږي افغانستان ته هغه باید چک او نظارت سوي وای یعنی کوم راپورونه چې موږ د رسنیو نه اورو یا د نور نهادونو نه اورو خپل د تخنیکی وسایلو پر راوړلو کې هم فساد سوي دی
حبیب صاحب دلته بل بحث مطرح کیږي د شکایتو کمیسیون کې په دې باندې بحث روان دی چې د کابل ولایت خونی رای چې باطل اعلان سوی او مترز کاندیدانو غوښتنه هم دا و چې دا باید باطل اعلان سی کچری دغه باطل اعلان سیل ته قانون څو ځل تر پښو لاندې کیږي
زه فکر کوم چې موږ یو ځل خوم د اساسي قانون در درسه ماده نقص کړله چې خلکو ته مو د حقوقي د آزادانه او مستقیم هغه د سریتوب ادري اصل چې عادلانه نیوالی په قانون کې ذکر شوی هغه مو نقص ک یو ځل مو دا نقص کړی دی په دوهم ځل باندې مو کله چې موږ د غرای باطلو په دې کې د سړی لکه مخکې چې امینی صاحب هم ورته اشاره کله هغه رای پاکی وی دی ولس پاکی رای وی هغه هم سره باطلیږي لبل اړخه د عملی لحاظ د همدغه دونوي د څلوروي ماده شپږم فقره بیا حکم کوي چې انتخاباتو کمیسیون مکلف دی په شپږ ورځو کې الته نوی ټاکنې تر سره کی یعنی دا هم ناممکنه دی غیر عملی دی په شپږ ورځو کې ټاکنې
کله افغانستان شرایط تر سو وګورو اني واقعیت ته ځیر سو د امکان نه لري خو به هم دلته قانون تر پخول نه کیږي بل د حل معقول لا راو چې قانون تر پخول نه نسی
زه فکر کوم چې معقول لا مخکې موجود وي چې پاکي او ناپاکي رائے باید سره جدا سوي وي او اوس هم ستدي کې شکایتو کمیسیون دا جرأت وکي او د زور او زر د تاثیر لاندې رانیسي او د حکومت مداخله نه لري وي او واقعا دوی غواړي چې د ټاکنو یا د دیموکراسي د تمثيل قهرمانانو وسیږي کولای شي مشکل نه دا ورته چې د پاکي او ناپاکي رائے سره جدا کی ولی د دوغو کمیسیونونو نه د پاکو نتایج اعلان به وسستنس باندې
امینی صاحب که وګورو دغه لومړني لیست کې د زیاتره داسې سیاسي مطرحې څیرینې دي راغلي بلکې زیاتره داسې کسان راغلي چې پانګوال دي سوداګر دي دلته ستونزه موجوده څه ده د مترز کاندیدان دا ایده کې چې وره تقریبا تر $300 پورې پلورل سوې ده ایا دا واقعیتونه لري او دغه پانګوالو راتګ ته په کتلو سره ایا فساد لاره نه دا ورسوي
فساد او تقلب د خلکو رایو ته قیمت ورکول له بده مرغه په کمیسیون کې شتون درلود داسې موندنې هم موږ هم لرو اوس موږ هغه څه مو چې لیدلی دي د شکایتو کمیسیون سره هم شریک کړي نوماندان هم هر ورځ موږ سره په اړیکه کې وه او دوی هم هغه اسناد چې موږ ته راوړي دي د همدې ښکارندوی کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فساد کې ښکېل وه اوس یوازینی د حل لار امدا ده چې د شکایتو کمیسیون پاملرنه وکړي. اوس موږ ډار امدا ده چې اوس د شکایتو کمیسیون لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې فساد باندې دوی هم تورن نسی. اوس موضوع د ټاکنو هغوی ته ورغلې ده او که دوی پیسې واخلي، دوی چانه زنی وکړي، دوی د خلکو رایو ته قیمت ورکړي، هغه نسبي اعتبار هم چې لرو دا به هم له منځه لاړ سي. د دې تر څنګ جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي یو، نړیواله ټولنه یې غوښتونکې ده، دا په هیڅ بل رقم نسي راتللی پرته له دې چې موږ د دې حساب غواړو له کمیسیون څخه، ځکه که بیا دوی استعفا ورکوي یا هم لري کېږي دا یوه ښه د تېښتې لار ده. تیرو ټاکنو کې عیني کارونه تکرار شوي وه، خو بیا دوی ته یا مکافات ورکول کېږي یا هم دوی هېرېږي. اوس هم د کمیسیون ډېری کارکوونکي تښتېدلي دي، له دوی نه هېڅ درک نشته، یا هم د دوی خپل کمیسیون نه د خبر چې د دوی کارکوونکي چیرې دي. موږ دغه نه غواړو دا خبره په ټول افغانستان کې عملي سي. له دوی څخه باید پوښتنه وسي، دوی مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي، رایې څه سولې، رایې څنګه سولې، او ولې دا چلند وسه د افغانستان د خلکو رایو سره. خو اوس مو هیله مندي د شکایتو کمیسیون ده.
حبیب صاحب دلته کراس وګورو، مخکې ما یادونه وکړه امینی صاحب سره په خبرو کې چې دلته زیاتره تجاران راغلي، پانګوال راغلي، داسې کسان نه دي راغلي چې هغه باندې حساب وسي. البته په لومړي لیست کې وروسته لیست خو بیا وروسته به معلومیږي. پارلمان یوه مقننه قوه ده، هلته قانون جوړیږي. که چیرې همدا کسان تایید سي راسي، څومره به د افغانستان راتلونکي نظام ته داخل ګواښي؟ یعنی مطلب مې دا ده چې دا خلک بود نه توانیږي چې رقم څه مسولیت ورسپارل کېږي هغه ادا کړي.
لکه څنګه چې ویل سوي دي، وایي هغه ټولنه چې کوم چارواکي پہ حاکم دي د همغې وړ ده، یعنی همدا ټولنه او همدغه خلک. بدبختي دا ده چې له یوې خوا انتخاباتو کمیشن خپل مسؤلیت ادا نه کړ، بلې خوا خلکو هم تفکیک ونه کړ. یعنی په دغه برخه کې چې مقننه قوه څو دندې لري، د نظارت دنده لري، د قوانینو د تصویب او د تصویت صلاحیتونه لري، ځینې نورې چارې چې د اساسي قانون په واسطه باندې ورکړل سوي دي، ورته دې ته مسلکي اشخاصو ته اړتیا وه، پوه اشخاصو ته اړتیا وه، داسې اشخاصو ته اړتیا وه چې هغوی په واقعي معنی باندې د هیواد ملي ګټې ورته سره کرښې وي. متاسفانه بدبخته یو څه خلکو هم په دغه برخه کې ناغېړي وکړله، هغه اشخاص ته یو څه رای ورکړلې چې هغوی د زور او زر څښتنانو. له بلې خوا همدغه اشخاص د دې باعث وګرځېدل چې خپلې رایې په کمیسیونونو کې لوړې کړي، یعنی کمیسیونونه هم په دې مادي لحاظ باندې د دوی د قرباني شول. له بل اړخه که چیرې همدغو کسانو سره موږ نوي پارلمان ته ځو، لرې نه ده چې پارلمان به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. عملا دغه شکایتونه چې موجود وو د قانون د تطبیق په وړاندې یو خنډ خپله پارلمان موجودیت وو، د عملاً د پارلمان موجودیت وو. نو که چیرې دغه اشخاص بیا هم ځي، زه فکر نه کوم چې د قانون په تطبیق کې د ستونزه را ایجاد شي. یعنی لیوی خونه هغه پوها چې لازمه د قانون د تطبیق برخې د لپاره پکار ده، هغه د دغه کسانو سره ووسیږي.
امین صاحب، د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید څومره وخت کې دغه وروستي نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، او په دې برخه کې دوی کارونه تاسو راځي؟
د شکایتو کمیسیون څخه هغه توقع چې موږ درلوده، هغه صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي وه، دوی تر ډیره حده پورې هغه کارونه سوی کړي، او هغه مسؤلیت چې درلوده په سمه توګه یاد نه کړ. یوازې 12,000 شکایتونه د ټاکنو پر ورځ ثبت شوي وو. وروسته لغنه د هر ولایت هغه لومړنۍ پایلې چې اعلانې دي، هلته دوه ورځې وخت درلود خلکو چې شکایتونه درج کړي. د نه ولایتونو شکایتونه څېړل شوي دي، او وروسته یې پایلې کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوي دي. هیله من یو چې په دې کې عدالت تامین کړی. خو د دې شکایتونو څېړل په کمیسیون د شکایتو پورې اړه لري چې دوی څومره وړتیا لري د دې چې دې شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
د یو نظر پر بنسټ په توګه باندې، کله چې دوی شکایتونه څېړل کېدل، شکایتونه یې څېړل، تاسو ته په دې شکایتونو په څېړلو کې ونډه درکړه، برخه درکړه؟ د نظر بنسټ په توګه که چیرې درکړې، تاسو له کارونو راضي وي؟
تر ډیره حده پورې موږ راضي نه وو د دوی له کارونو. هم هلته په شکایتو کمیسیون کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدې. ځینې وختونه کله به چې دوی قضایاو ته رسیدګي کړله، هغه به نیمګړې وي، او پالنی ډول یې د نظرو بنسټونو په مخ کې به چې دوی رسیدګي کړې وه، موږ ځینې انتقادات درلودل خپل چې له دوی سره مو شریک کړي وه. خو وروسته له غنه دوی هم ځینې وختونه غواړي لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سترګو ته خاورې راوشیندي. ځینې موضوعات دوی هم پټوي. تر ډیره حده پورې یوازینی کار چې دوی ښه نه وه او موږ ترې راضي نه وو، نوماندان یې نه پرېښودل چې د شکایت کمیسیون ته ورسي او هلته شکایتونه خپل درج کړي. دا ډېره جدي ستونزه وه. څو نوماندان موږ ته راغلي دي، موږ سره په اړیکه کې سوي دي، وروسته لغنه چې موږ تاکید کړی، موږ فشار راوستلی، بیا په کمیسیون کې اجازه ورکړه. دا کار معنا نه لري. دا کار عین هغه کار ده لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نظر او بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکوي. نظارت او شکایتونو ثبتول او غو شکایتونو څیړل دا د موږ ټولو قانوني حق ده. کله چې دغه قانوني حق له موږ اخیستل کیږي دا نقص د قانون ده. نقص د قانون خپله یو جرم ده. هلته په ټاکه د افغانستان اساسي قانون کې په ډېر واضح توګه راغلی دي چې بې خبري از قانون جرم پنداشته نمیشه. یعنی که دوی بې خبره هم دي دا هم ستونزه ده، او که ترې خبر دي او نقصوي یې دا هم ډېره جدي ستونزه ده.
حبیب صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل جوړجاړی وکړ، یعنې د کابل ولایت رایه باطل اعلان کړې، بل د جمهور ریاست منځګړیتوب جوړجاړی وکړ، که چیرې اوس هم بیا جوړجاړي ته دوی غاړه ږدي یا کسان چې انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړنیو پایلو کې اعلان بریالي اعلان کړي دي، بیا هم د تایید ټاپه ولګي، تل د قانون تر پښو لاندې کیږي نه؟
زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه د قانون د نقض عاملین ډېر زیات متفاوت دی. د کاندید نه خپله شروع کیږي تر حکومت او کمیسیونو پورې. اول کله چې دا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کله خپله پرېکړه د کابل د انتخاباتي او ځای اړوند اعلان کړله، حکومت مداخله وکړه، اساسي قانون نقض کړلته. نه باید حکومت د یو خپلواک کمیسیون په چارو
کې مخالفت صلاحیت د چاو د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون کړي انتخاباتو کمیسیون. ایا حکومت د مداخله حق درلود؟
نه، نه حکومت د مداخله حق درلود او نه د 115 غنه فرمان په اساس باندې ولسمشر چې عملاً همدغه د انتخاباتو قانون نافذ دی، نه د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت درلود چې بیرته استیناف غوښتنه په دې پریکړه وکړي. شکایتو کمیسیون پریکړه د 29 ماده په اساس باندې ورسته او نهایی ده. دا پریکړه باید تطبیق شوی وای. دا چې شکایتو کمیسیون د خپل پریکړه نه راوسته کیږي دا په خپل ځان باندې رشخان والی دا په شکل اشکالو د شکایتو کمیسیون په خپل ځان باندې په خپل پریکړه باندې ستونزه لري او تشویش لري او رشخان وهل دي په شکل اشکالو. اما هغه څه چې ډیر زیات مهم دي هغه دا دی چې موږ تل دغه غږ پورته کړی دی، پریک دی کمیسیونونه چې څوک مداخله پغې کوي کې، نه حکومت پغې کې مداخله وکړي، نه حکومت پغې کې مداخله وکړي، او نه نور نهادونه د کمیسیون په هغه چارو کې چې هغه دوی ځانګړي صلاحیتونه دي، تر څو انتخاباتو پروسه شفاف اوسیږي، تر څو عدلانه اوسیږي، تر څو کولی شي حق حقدار ته وسپاري. خو متاسفانه دغه پروسه مسؤونه نه ده او په شکل د اشکالو قانون نقص شوی دی. اوس راځم دې ته چې کچیرې د کابل ولایت اړوند شکایتونو د اورېدو کمیسیون تصمیم نیسي چې موږ شکایتونه اخلو، لکه پرون چې څنګه ویل، یعنې دا معنی لري چې دوی په شکل د اشکالو ضمنن دغه تیرې پریکړې په شا شوي دي، زمنن چې په شاسو دي، او دغه پریکړه باندې بیا غور کوي، شکایتونه اوري او دا په عملیاتي پروسې ته ځي او په دې باندې بحث کوي. زه فکر کوم چې بیرته دوی خپله هماغه د قانون مواد د 29 ماده هغه مواد نقص کړي دي، یعنی بیا غور ته تاک په دې پریکړه باندې چې یو ځل باطل شوی د قانون په اساس باندې جواز نه لري.
امینی سپه دې برخه کې تاسو مسولیت څه ده او څه کول پکار دي؟
دموږ مسولیت له دغه پروسس څخه نظارت و چې له بده مرغه تر ډېره حده پورې کمیسیون د ټاکنو خپلواک موږ ته دا اجازه رانه کړله. کله چې د څلورم ځل لپاره د ځینې محلونو رای تفتیش کېدلې، هلته فیفا ته د نظارت اجازه ورنه کړل شوه، او دا خپله یوه لویه ستونزه ده چې هلته څه کېږي چې ته یو نظر بنسټ ته د نظارت اجازه نه ورکوي. حتماً بیا هم لاسوهنې کېږي، حتماً بیا هم دوی رایې اضافه کوي او رایې کموي. نو دغې پوښتنې ته باید موږ دوی ځواب ورکړي. د دې ترڅنګ زموږ دنده دا وه چې دوی ته طرحې ورکړو. طرحې مو په تیرو ټاکنو کې هم ورکړې خو دوی عملي نه کړې. اوس ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ طرحې لرو او طرحو باندې کار کوو، هم د بایومتریک لپاره مشورتي ناستې لرو له خپله کمیسیون سره چې اوس به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم له همدغه بایومتریک څخه ګټه اخلو او که نه. د فهرستونو مسله ده چې د ثبت احوال نفوس ادارې ترڅنګ او په همکارۍ سره دوی باید هغه مسله حل کړي. د دوی د کارکوونکو د ټرېننګ لپاره ځینې طرحې لرو چې هغه به عملي کوو، خو که کمیسیون هغه ته غوږ ونیسي، که کمیسیون یو نظر بنسټ ته په درنه سترګه وګوري. د دې ترڅنګ اوس مو غوښتنه همدا ده چې له دوی څخه پوښتنه وسي، یوازې د دوی لرې کول، یوازې د دوی استعفا، دا زموږ غوښتنه نه
ده. حبیب صاحب، د انتخاباتو تیر انتخابات له درغلیو ستونزو نیوکو سره مخامخ و، که چیرې د همدې انتخاباتي په جوړښت کې د همدې کمیشنرانو همدې رهبرۍ کې موږ د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړو، څومره ستونزې به وزېږوي؟
زه فکر کوم چې هم د حکومت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا دغه پورته سوی دی، او هم د ناظر نهادون لخوا چې دغه کمیسیون او دغه جوړښت د راتلونکي ټاکنو په هیڅ صورت باندې ترسره کېدا توان نه لري. ښه به دا وي چې موږ بیا هم ارزیابي وکړو، یعنی بیا هم ارزیابي وکړو. داسې نه ده چې مخکې د ټاکنو د سلسله نه ټول تدابیر ونیول سي، تیرې ټاکنې د تجربه سي، هغه نیمګړتیاوې چې په ټاکنو کې راغلې وي هغه د تشخیص سي، د هغې د رفع لپاره د اقدام وسي،
هغه اشخاص چې دغه ادعاوي کوي چې فساد تورن دي په ځینې نور مسایلو کې لاس درلود هغه اشخاص تشخیص سي هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي او دا چې دوی قانون نقض کړی دی هغه اړوند د انتخاباتو قانون صراحت لري یعنی په هغه کې نور بحث نشته دی دوی بل دند ګوښه کیږي دواړو کمیسیونونو آزاد ولی بحث دلته دا دی چې څېړنه باید وسي یعنی دغه ملي پروسه د چا لخوا ولې دومره خدشهداره شوه ولې دومره بدنامه شوه ځکه دلته په ولسواکۍ باندې که دغه امارو موږ په نظر کې ونیسو موږ 30 میلیونه نفوس لرو په 30 میلیونو کې تقریبا فکر وکړي تاسې موږ 10 میلیونه واجد د شرایط لرو یا 12 میلیونه واجد د شرایط لرو په 12 میلیونو کې 1 میلیون راځي یا د 1 میلیون نه هم کم راځي انتخاباتو کې اشتراک کوي یعنی دا په څه معنا باندې یعنی 30 میلیونه خلک نه غواړي هغې کې 1 میلیون غواړي ډیموکراسي د عملي سي 9 میلیونه غواړي یعنی دا د ډیموکراسي هغه هویت او بڼې تر سوال لاندې راځي دلته که موږ په همدغه نتایجو سره په همدغه کمیشنرانو سره بیازو زه فکر کوم چې دلته د عدالت تامین سي بیا د عدالت تامین سي یعنی دغه د عدالت تامین هم په حکومت کې هم ستونزمن دی په دغه اوسني حکومت کې چې د دوی سره د معاملې یو ښکیل غاړی و د دوی نامشروع غوښتنې درلودلې چې همدغو کمیسیونو ازه په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویلي چې حکومت زموږ په چارو کې مداخله کوي خپلې شخصي علایق دلته پالي ځینې غواړي ځینې اشخاص راولي او د دغه خبرو او د دغه ګندګیو بوی به موږ د دغه اشخاصو د لرې کېدلو نه وروسته موږ او تاسې شاهدان اوسېږو یعنی بدبختانه د دغې پروسې ملي پروسې سره ډېر لوی خیانت شوی دی ستر خیانت شوی دی د خلکو رایو ته په سپکه کتل شوی دی ښه دا ده د دې لپاره چې د خلکو اعتبار او اعتماد ترلاسه کړو موږ باید بیرته مراجعه وکړو قانون ته قانون باید تطبیق سي څه شی چې د قانون حکم دی هماغه دی وسي
امین صاحب ته د حبیب صاحب خبرې واورېدې ویل چې د انتخاباتو کمیسیون په مشرتابه کې باید جدي تغییرات راسي په دې برخه کې تاسو وړاندیز چی دی
زموږ غوښتنه هم همدا ده ځکه د کمیسیون مدیریت نسوی کړی او اوس یې هم نسي کولی او موږ په دا دري ژبه کې یو متل لرو یا ازمودر ازمودن خطاست کله چې دوی ویل موږ له تجربو څخه درس اخلو نو د کندهار ډېر ښه مثال و چې دوی څومره درس ترې واخیسته بیا اعتبار نه کوو او نه یې سوکړی ځکه دا منطقي نه ده او دې سره زه موافقه نه یم چې هر ځل دې موږ د تجربو قرباني سو د 50 کلو سرنوشت او وضعیت داسې یو کمیسیون وټاکي چې هلته هر ځلې وایي د بایومتریک نوې تجربه موږ دا امتحان کړه اوس هېڅ بله لار نشته ما مخکې هم وویلې زه اوس دوی په رسمیت نه پېژنم ځکه ازل د دوی د قانون پر بنسټ باندې هلته په سري توګه راغلې ده او وروسته له دې نه دوی خپلو دندو ته دوام ورکول په ځان باندې ملنډې وهل دي او په هیڅ ډول باندې دوی د کارنسي کولای ولسمشیز او ټاکنو ته له همدغه سي خلکو سره مخ کې موږ لارسو موږ ډیر جدي بحران سره مخامخ کیږو ستونزې مو بخې ډېرې دي یوازې د ولسی جرګې ټاکنې دوی نسي مدیریت کوي څنګه هیله مندي ولرو چې څلور ټاکنې دي هم زمانه دوی مدیریت کړي یعنی هیڅ خوشبيني نشته
حبیب صاحب نه دا چې دوی ستونزې درلودلې بلکې یو ملي پروسې ته زیان واړاو د ازل کېدو یا بطرفه کېدو له سره پخوا کې دوی سره باید څه قانوني برخورد وسي
ما مخکې مې یادونه وکړه د جزا کوډ په لومړي ځل باندې د انتخاباتي جرایمو په معنا باندې یو څه شی اضافه شول په دې کې او دا هم د دې په خاطر باندې چې هغه تیر تجربې چې موږ د ټاکنو اړوند درلودلې د خلکو رای مسونه سي د خلکو رای په سر باندې معامله ونه سي ستونزې ایجاد نه سي د همدې لپاره جزا کوډ رامنځته شو د جزا کوډ په دغه برخه کې مشخص موارد لري یعنی فرض مثال کې دلته د فساد بحث دی چرای پلورل سی وی او یو چا اخیستی دی یعنی دلته د رشوت معامله ده هغه پاړه باندې هم د جزا کوډ مشخص موارد لري کدی اخلاقی فساد موجود ده کدی نور موارد او موضوعات ست دي هغه اړوند جزا کوډ مشخص موارد لري هله مودا ده چې دغه کمشنران دی لدند ګوخه او تحقیق دی وسی یعنی کله چې تحقیق وسی دی تحقیق د به طرفانه تحقیق په پایلو کې دی مشخص سی چې چا په کوم موارد کې څومره فساد کړی دی او د څه په خاطر دا فساد کړی کله چې فساد دی مشخص قانون په هغه برخه کې جزا لري زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه ملي پروسه ده او د دې ملي پروسې اړوند چې کوم مجازات په جزا کوډ کې مشخص شوی دي دا عادلانه نه دي یعنی راتلونکي کې موږ ټاکنو طرف ته ځو او غواړو د ټاکنو پروسه مطمئنه وساتو او هغه شفافیت تضمین کړو لازم ده چې موږ د جزا کوډ کې تغیرات راولو یعنی د جزاګانو شدت باید لږ پورته کړو یعنی اوس دغه نوې جزاګانې خفیفې دي له دوی سره باید د قانون په اساس باندې برخورد وشي
امینی صاحب د وروستي پوښتنو په توګه کراتو لومړنی پایله ډېر په ځان باندې اعلان شول انت میاشتو وخت ونیو د قانون له مخې یادونه شوې ده چې د هم میاشت په ترس کې باید وروستۍ پایله اعلان شي تاسو څومره ډاډه یې چې وروستۍ پایله به هم د لومړنیو پایلو په څیر باندې په ځان اعلان شي
دا موضوع اوس د شکایتو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپل کار کې څومره عجله کولی سي، څومره اساسي قانون او د افغانستان ټاکنو قانون ته دوی په درنه سترګه ګوري. د یوازې د نهه ولایتونو نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلېږلې دي، او دوی هم وعده ورکړي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې به اعلان سي که دا فیصله لکه د نورو فیصلو غوندې نه وي، ځکه په لومړنیو پایلو کې هم موږ څو ځلې له دوی څخه واورېدل چې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې، د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې که داسې نه وي موږ به ډېر زر نهایي پایلې ولرو. خو اوس د شکایتو کمیسیون پریکړې ته موږ منتظر یو چې اوس دوی د ابطال مسأله بیا هم مطرح کوي او کنه. که باطلیږي د قانون پر بنسټ یوه اونۍ وروسته باید ټاکنې له سره دلته وسي، چې دا هم ممکنه خبره نه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې. او که نه باطلیږي او نهایي فیصله کیږي، د خلکو رضایت څنګه کیږي، شکایتونه چې ثبت شوي دي د هغو څېړنه به څنګه کیږي، د ټولو موضوعاتو ته اوس د شکایتو کمیسیون مسؤول ده چې دوی ځواب ورکړي، نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویاند شیرین خان حبیب دا چې سټوډیو ته مو تشریف راوړ. مننه کوم درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وی دي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو